د روکو راست یا سپین خبرې د
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنسرانه یوسف سیم تاسو ته زمونږ د سهارنې خبری خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځم به پورز دسمبر شپږشتمه د افغانستان په خبره هوایی برید تایید کو او ویل چې دا برید د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستانی اتباعو امنیت ته د ګواښ لامله د ترګرو په سیدو شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سیشن بې پښپا هوایی برید به چې د ماشومانو په ګډون شپږ څلوېښتنه پکې وجلې شول بې ځوابه پاتې نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې پورز خبریالانو ته وویل دا عملیات د پاکستان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس د افغانستان په سرحدي سیمو کې ترسره شول. د دغه برید په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پورز دسمبر پنځویشتمه په کابل کې د پاکستان سفیر احزار کو او د افغانستان د خوري دفاع د طالبانو د حکومت سره کرخه وبلله. د پاکستان هوایی بریدونو ته په اشاره سره دغه وزارت ویلي چې دا ډول غیر مسؤلانه کړنې چې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي به حتمي پایلې ولري. د طالبانو حکومت او د پخوانیو مجاهدینو ځینو ډلو په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د پنځه څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جلا اعلامیو د خپرولو په ترڅ کې د دغه یرغل د غندنې تر څنګ د دغو ځواکونو په وړاندې د افغانانو د مبارزې او سرښندنو ستاینه هم کړې ده. د نن نه پنځه څلوېښت کاله د مخه په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په دیارلس سوه اته پنځوس لمریز کال کې نولس سوه نهه اویم کال د دسمبر په اوویشتمه په افغانستان باندې یرغل وکړو چې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ د پخوانیو مجاهدینو سره د څه باندې نهو کلونو جګړې وروسته دا ځواکونه له دغه هیواد نه وتلو ته اړ شول. د طالبانو حکومت د دغې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو یرغل غندي او په وړاندې د افغانانو په جهاد او قربانیو افتخار کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ باندې د پاکستان د هوایی ځواکونو د بریدونو په تړاو رپورټونو ته په غبرګون کې ویلي چې موږ د پاکستان غواړو چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټیروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته د ایمیل له لارې په دې غبرګون کې هم دا شان ویلي چې د طالبانو غواړي چې د افغانستان د خاورې د ټیرورېستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د غزې د روغتیا وزارت د دسمبر پنځه ویشتمه ویل چې تیره شپه د فلسطینی بیزایشو په کیمپ کې د سړې هوا له امله یو ماشوم مړ شوی ده. په غزې کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دا په وروستیو ورځو کې درې ماشوم دی چې د سړې هوا له امله مري. د سیلا په نامه د دغې مړې شوې ماشومې پلار محمود الفسی اسوسییټډ پرس ته وویل چې هغه خپله لور د بېځایشو په المواسي کیمپ کې د شپې په خیمې کې دننه په کمپله کې پیچلې وه چې ګرمه پاتې شي. هغه وویل تېره شپه ډېره یخنۍ وه، حتی موږ چې لویان یې هم نه شو کولی وزغمو او ځان ګرم وساتو. سیلا د شپې درې ځله د خوبه پاڅېده او ژړلې، او چې سهار شو بدن یې د لرګي په څېر سخت و. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې ویلي چې فلسطینیان د خوارځواکۍ، لوږې او ناروغیو او حساب شوي تدریجي مړینې سره مخامخ دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ترکیې ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایډن د تلونکي اداري فشار په دې دی چې په سوریه کې دی د بشار اسد د نسکرېدو وروسته واک په سوله ییزه بڼه یو ټول شموله حکومت ته انتقال شي. ترکیې ته تر تګ مخکې بلینکن اردن ته تللی او د اردن له پاچا عبدالله سره یې وکتل. تمه ده چې هغه به د ترکیې د ولسمشر اردوان سره ملاقات وکړي. په همدې وخت کې په ترتوس او حماس کې ناکراری او د پولیسو په افسرانو بریدونه شوي چې ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا پرون د غزې په ترانګه کې د روغتون نه بهر د اسرایل په برید کې 15 فلسطینی خبريالان وجل شوې. د اسرایل په وسوالي د وسلوالو وړلې په نخکړه د غبرت د سیمې په مرکزی برخه کې د نوسیرات د کډوالو په کیم کې د الودا روختن مخته په موټر وشو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د جګړې لپیل راهیسي تر اوسه سباندې 130 فلسطینی خبريالان وجل شوې دي. اسرایل او بهرنیو خبريالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې غزې ته د پوځي کاروان سره د تګ نه پرته ورننوسي. او د چین دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ د امریکا د دفاعي او پوځي چارواکو د لګښتونو یا بودیجې د لوړولو د لایحې په اړه خپل اعتراض څرګند کو او په امریکا یې انتقاد وکړو چې د نړۍ سولې او ثبات ته زیان رسوي. چین دا اقدام چین ته نظامي ګواښ بولي او وایي امریکا د نظامي لګښتونو د زیاتوالو په پلمه په اصل کې دا د خپل واک او کنټرول د ساتلو لپاره کاروي. چین وایي امریکا د هغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د نړۍ سولې او ثبات زیانمنوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ یو دفاعي لایحه لاسلیک کړه چې ورسره د پوځي لګښتونو اندازه 895 میلیارد ډالرو ته لوړه شوه چې هدف یې د چین د مخ په زیاتېدونکو ځواک سره مبارزه ده. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ باندې د پاکستان هوایي بریدونو ته په اشاره امریکا غږ ته ویلي دوی د پاکستان نه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د ټیررزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په برمل ولسوالۍ هوایي برید تایید کړی ویلي چې د کرش واحدو په اساس د دوی هوایي ځواکونو عملیات کړی دي. طالبان وایي د پاکستان په برید کې 150 تنه ملکیان وژل شوي او 6 تنه نورپیان دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په بربل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د هوایي برید په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غوښته د ایمیل لاري ویل چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدا شنویلی چې له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نن تر سره کولو پاړه ډاډ ترلاسه کړي.
په هغه راپورونو کې چې په هوایي برید کې ماشومان وژل شوی اندېښمن یو، موږ وضعیت ارزو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بریدونه تایید کړي او ویلي چې دا عملیات د پاکستان د امنیتي ځواکونو د کراش واحدو پر بنسټ ترسره شوې دي. د طالبان د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت د چین د سنوا خبري اژانس ته ویلي چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې په دې برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپيان دي.
پاکستان ظلم وکړ او ورته جنکای شودونه خواندي ماندي وروشه کړه. خدای په خوښه غون وطني خلک ومیست.
پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 15 وختمی کلیز په مناسبت په کابل کې په جوړ شوی غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی پاکستان ته خبرداري ورکړی دی.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په برمل ولسوالۍ د پاکستان لخوا برید ته په خبرګون کې ویلي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته جنایتونه دوام لري.
لسیزې وشوې چې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د ولسونو د ځپنې او د ځنو کړیو د سیاسي ګټو لپاره هلته د تاوتریخوالي د پارونې او وژنې تګلاره پرله پسې پراخېږي.
د پاکستان پاوز په داسې وخت کې په برمن ولسوالۍ برید کړی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کابل ته راغلی وو او د ورځې په اوږدو کې طالب چارواکو سره په خبرو بوختو. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان پاوز د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه ترسره کوي. پاکستان ځواکونو د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي وو. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د خوست په ولایت کې هم هوایي بریدونه کړي وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په داسې حال کې چې نړۍ د جنوري په میاشت کې وقته د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د ستنېدو په تمه ده، تایوان د چین د زیاتېدونکي تیریو سره مخ دی او هم دغه ډول د متحده ایالاتو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه اندېښمن دی. د امریکا غږ خبریال ویلیم یانګ د تایوان نه رپورټ رالېږلی چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې چین په تایوان فشارونه زیات کړي دي، په تایوان کې د عسکرونو وخله تر ملکیانو پورې د متحده ایالاتو د نوي ولسمشر سره د یو ناڅرګند راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي. بیجینګ تایوان د چین یو برخه ګڼي او وایي چې د اړتیا په صورت کې به د زور نه کار واخلي. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایډن په مقرر ډول ویلي که چېرته چین برید وکړو نو امریکا به د تایوان سره مرسته وکړي، خو بیا ولسمشر ترامپ وړاندیز کړی چې تایوان باید د خپلې دفاع لپاره متحده ایالاتو ته پیسې ورکړي.
زه یو څه اندېښمنه یم ځکه چې دا ستونزمنه ده چې پوه شم ترامپ څه وایي، هغه مخامخ څه کوي او د پردې تر شا څه کوي. هغه شیان چې موږ یې نشو لیدلی، هغه تل د خپلو او د متحده ایالاتو د ګټو لپاره کار کوي او کنه.
په داسې حال کې چې ترامپ د چین په وړاندې د سخت دریځ خاوند مارکو روبیو او مایکل والز د کابینې د غړو په توګه ګمارلي، د تایوان په اړه د ترامپ سرګندونې مهمې دي. د 2023 کال د جولای په میاشت کې د فاکس نیوز سره په امریکا کې ترامپ داسې ځواب وکړ:
زه نه غواړم هغه څه ووایم چې زه فکر کوم. که زه دې پوښتنې ته ځواب ویم، دا به ما د مذاکراتو په خراب موقعیت کې راولي. موږ په دې وخت کې نه پوهیږو چې آیا هغه واقعا دا کول غواړي، کله چې هغه وایي چې غواړي متحده ایالات یو څه نورم انزوا ته کړي.
د چین د ریس د نومبر د ومی د مطبوعاتي غونډې وروسته نور سرګند شوی دی.
چین په کلکه د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ د هر ډول رسمي تعامل مخالفت کوي.
د تایوان ځینې اوسیدونکو فکر کوي چې د دیموکرات ټاپو ارزښتونه به د متحده ایالاتو او ورته فکر لرونکو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي.
ترامپ غواړي خپل ځان د بایدن نه جلا کړي، نو هغه خپل شخصي نظر لري، خو زه فکر نه کوم چې دا به په متحده ایالاتو کې د تایوان ارزښت راکم کړي او یا به د چین په وړاندې د دفاع په تګلارې اغیزه وکړي.
کارپوهان هم موافق دي چې په راتلونکي ادارې کې د متحده ایالاتو او تایوان په اړیکو کې لوی بدلونونه امکان نه لري.
د سبریخي چې موږ به راتلونکي په اړه ډیر محتاط او پام وکړو، مګر موږ اندېښمن نه یو. په کانګرس کې ډیر قوي دواړخي زملاتړم لرو او دا بتل د تایوان او متحده ایالاتو د اړیکو د دوام لپاره خي.
په داسې حال کې چې تایوان په متحده ایالاتو کې د ترامپ راتلونکي حکومت ته چمتووالی نیسي، چین د مئی په میاشت کې د تایوان د ولسمشر لای چینګ ټی د واک په اخیستو سره د تایوان په شاوخوا کې د تمرینونو او د ساحل ساتونکو یرغلونو سره پوځي فشارونه زیات کړي دي. د چارو شنونکي وایي د تایوان په وړاندې د بیجینګ د تیری کچه ممکنه د تایوان او چین لپاره د ترامپ د حکومت د نو پالیسیو په ارزونې پورې اړول لري. دا و د ویلیام یانګ د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غاګ.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ملګری ملتونه تخمین کوي چې هر کال په نړۍ کې 430 ملیون میټریک ټن پلاستیکي کثافات جوړیږي. یو عمده علت د پلاستیکي خلطو کارول دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د ورجینیا ایالت په وینا سیمه کې د ټریس په نوم یو مغازه ده چې د مشتری لپاره هر څه لري، خو د سودا وړلو ته هیڅ شی نه لري، نه خلطی لري، نه کارټنونه، نه بوتلونه. که غواړی څه وپیری نو حتی د غوړو او شامپو پورې باید له کوره یو شی یوسئ چې سودا پکې راوړئ.
The idea to open the store.
ما په 2013 کال کې د مغازې لرلو فکر وکړ. د ډیرو کثافات او پلاستیکي ضایعاتو په لیدلو واقعاً خوشحاله وم. مثلا د قهوې لپاره ګیلاسونه او د سودا وړلو خلطه. متوجه شوم چې هر وړوکی شی باید د بیرته کارولو لپاره ټول شي.
پیر سعود د ټریس مغازه په 2021 کال کې پرانستله او وی د گرین پیس ادارې د معلوماتو د مخینه په امریکا کې د پلاستیک ضایعاتو یوازې شپږ سلنه یې د بیرته کارولو لپاره ټولیږي. مالا هیلمند ده چې د هغې د مغازې په څیر هڅې د دې ستونزې په حل کې یوه وسیله شي.
د تیرو درې کلونو راهیسې چې زموږ مغازه پرانستل شوې، موږ 20,000 کارتنونه د بیرته کارولو لپاره ټول کړي. یوازې کارتنونه په دې کې ځینې شیان لکه شامپو چې پلاستیک خلطه ورته نه کارول کېږي هیڅ حساب شوی نه دي.
مشتریان وی د پوره سهولت لرونکو مغازو سره د هغو مغازو توپیر ډیر زیات دی چې د سودا خلطه پکې نه درکې، خو یو ډول د ښه کار تر سره کولو هیڅ درکې.
ښه
احساس ځکه پیدا کوي چې د چاپیریال لپاره یو څه پام کوي. دلته کارکونکي ډیر صمیمي دي او د کار خلک دي. دوی ډیر هڅه کوي چې د ځمکې او چاپیریال لپاره هم یو څه وکړي. دا ښه احساس دی.
د مریلند ایالت په ټاکوما پارک کې یو بل مغازه هم شته چې د سودا د لپاره خلطه نه ورکي او هیڅ کثافت په مغازه کې نه لري. دا د فول فیل ری مغازه ده چې حتی خپل کورنی تولیدات لري. یو تولید یې دا ګولې دي چې د مستعمل غوړو جوړ او د هر ډول مینځلو او پاکولو لپاره کارول کیږي.
اولی سر خلاص کړه، بیا قطه کړه او په بکی واچو، بیا نو هر څه خپا کوي. په دې غرنیتګي او لرګي هم پاکيږي.
سها دا مغازه څلور کاله مخکې پرانستلې او وی دا مهمه نه ده چې په څومره لږه اندازه د ضایعاتو مخنیول کیږي، خو د مشتریانو د پام وړ کار دی.
که وزنی کار چې دوی غواړي وکړي لکه د سکلو نلکې راټولې کړي، نو دوی په کال کې لږ تر لږه 1500 د سکاک نلکې خوندي کوي. زموږ هیله دا ده چې خلک هر ځای وي خو چې د شیانو د ضایع کېدو مخه ونیسي.
د امریکا د عامه ګټو څېړنیز ګروپ په نوم د آگاهۍ ادارې د معلوماتو په اساس په امریکا کې 1,300 داسې مغازې شته چې د صفر ضایعاتو په نوم فعالیت لري او دا مغازې مخ په ډیریدو دي. نیمې هیڅ د سودا لپاره خلطې نه لري او ځینې نورې مغازې داسې شیان پلوري چې په خلطو کې دا چولو اړتیا ورته نشته.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
مشهور امریکایي هنرمند رهنین ګیډینز د امریکا د اورګاړي تاریخ یې په یو سندره کې تمثیل کړی دی او د هغه ټولو خلکو د زیار او کار یادونه او ستاینه کړې ده چې د وچو یا برای زمونو ترمنځ د امریکایي اورګاړي د پټلۍ په غځولو کې زحمت باسلې. نور حال د خبریالې نینا وشنو د رپورټ په چپاړه کې اوري.
د امریکن ریل روټ په نوم دا سندریز تاریخ په ظاهر خود نیموچو ترمنز د اورګاډي د جال خورولو داستان دی. په اصل کې دا هم د هغو زیارکښو په ژبه بیان شوی دی چې دا پټلۍ په خپل زحمت جوړه کړې او غځولې ده چې په هغې کې د آیرلند، ایټالیا، جاپان او چین راغلي کاریګر او د افریقا نه راوستل شوي غلامان او بومي امریکایان شامل دي.
دا کار هغو خلکو کړی دی چې زمونږ په ټولنه کې ورته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي.
د امریکایي اورګاډي دا سندریز تاریخ په دې پروژه کې یوې خوا د سندرو یو ګلچین جوړول دي، نو ورسره غواړي چې مختلفو ملکونو ته سفر وکړي او هلته په دې اړه فلم هم نندارې ته وړاندې کړي او ویناوې هم وکړي. ریانین ګیدرنز وایي چې زه هغه امریکایي هنرمند یم چې هم په دې تاریخ کې ریښې لرم. هغه خپل زیات هنري وخت د تور پوست امریکایي هنرمندانو د هنر په تشهیر کې تیر کړی دی.
دا څه خلک په خوا تیر شوی دی چې دا ستر کار کړی دی، دا پټلۍ جوړه کړی دی چې په اقتصادي او تخنیکی اړخ ډیر ارزښت لري چې زموږ د تاریخ روخي بدل کړی دی.
د امریکا د پنسلوانیا ایالت د سیکرنینټن د اوسپن په فابریکا کې امریکا ته د راغلو مهاجرو په لاس هغه اورګاډي جوړ شوې دي چې د برتانیې نه د راوړل کېدو قیمتي اورګاډي ځای ونیو او د امریکایي اورګاډي بنسټ کې هو د غولمړنۍ ورځو د اورګاډو نمونه اوس هم دلته په ګودام کې ساتل شوې دي او کله کله د سیلانیانو د چکر لپاره کارول کیږي. همدغه د پنسلوانیا د اورګاډو پټلۍ په 1910 پیړۍ کې د ټولو نه ستر عملیاتي شرکت بلل کېده.
In the early 1900s
قریب د نیم سو کال مخکې د امریکا د اورګاډو کلتور د امریکا کلتور یادېده، ځکه چې امریکا اورګاډي په یو بل ډېر متکی وو.
خو امریکایي هنرمند وایي چې د امریکایي اورګاډو صنعت په اصل کې دلته راغلو مهاجرو کارګرو په هډوکو جوړ شوی دی. هغه وایي چې زما په سندرو کې د غلام کارګرو شاعري شامل ده چې د نارت کرولاینا ایالت کې د اورګاډي پټلۍ غځولې ده. هغه هیله مند ده چې د دې سندرو دا لړۍ به د امریکایانو ترمنځ یووالي سبب شي.
یو هنرمند لپاره دا پوهېدل سخت دی چې ښه کوي او که نه کوي. زه نه پوهېږم چې څه کوم، خو دومره پوهېږم چې خلک یې خوښوي او دا وخت همداسې یو پیغام ته ضرورت شته.
هنرمند دریان ګیدنز وایي چې د امریکایي اورګاډي تاریخ کتونکو ته دا فرصت ورکوي چې دوغو نومورکو خلکو خدمت ته درناوی وکړي چا چې په خپل مټ امریکا خپل اوسنی عظمت رسولې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
آیا د وچ ډوډۍ پرته خوراک کوئ؟ د وچ ډوډۍ سره د افغانانو علاقه ولې زیاته ده؟ اوس مقابل کې یو نانوایی ته بیایو چرته چې خوندورې تودې ډوډۍ پخیږي. ډوډۍ د افغانانو ترمنځ خورا زیات علاقه مندان لري او ځینې وایي چې د ډوډۍ پرته حتی نور خواړه خوند ورکوي. په مقرې دی رپورټ ته
د کابل په دې نانوایی یا خبازی کې هر ورځ تر 3500 خوندوري افغاني ډوډۍ پخیږي. د دې نانوایی یو کارکونکی شفیق دی. دی وایي چې افغانان وچه ډوډۍ ډیره خوښوي.
اتراس کې مول افغانستان کاسته وینجا انمی از بسیار سابق همی انانه مانده. حالا در خارج که هست مردم به خاطر مشکلات و وزن خود به خاطر صحت خود یک ذره کوشش میکنن از نان کم استفاده کنن. اینجا خواه افغانستان مردم دمی آموخته شده هرچی کنه نان کم نمیشه، زیاد خورده میشه کم نمیشه.
شفیق وی دای او همکاران بیلا بیل مسئولیتونه لري، خو نوموړی زیاتوي چې د ټولو هدف دا وي څو خوندور ډوډۍ تیاره او د مشتریانو رضایت ترلاسه شي.
از ما زیاتر مردم بیچاره او غریب او یا نان خشک زیاتر میبرند. بو قدر که پیسه دارا را بگیم بو قدر نان خشک نمیبرند. زیاتر این مردم طبقه بسیار قدر بالا هم نیست، پایین متوسط این مردم عام که هست. مثلا یک کس بسیار پیسه دار زیاد از او قدر نان خشک استفاده نمیکنه.
خزی، نارینه، ماشومان، غریب، شتمن، هر څوک د ورځې څو ځله د خپل کورونو نږدې نانوایانو ته په دې هدف ورځي چې ګرمه ډوډۍ واخلي.
ما همیشه که یا صبحانه یا نان چاشت یا نان شب همیشه امروز نان خشک می باشه، چون اگه نان خشک نخوریم فکر میکنه که هیچ نخوریم.
خو یو شمیر نانوایان وایي هغوی د مجبوریت او خپلې کورنۍ ته د وی مړی ډوډۍ د پیدا کولو په موخه دې کار ته مخه کړې ده.
دا زمونه یی که موږ درس میخوندیم او مکتب میخوندیم جنگای داخلی شروع شد. نه تونستیم که با درس کو به ما بده. با باز مجبور بهش بایی شدیم که یک لخمنان پیدا کنیم و پیش برد زندگی خود بازدن کس و کار مانده میگم.
دیرش کلنه واحده بیا پخپل کور کی ډوړی په خوی وای چی کله کورنۍ دوه کاله مخکې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوه، د خپل ماشومانو د ساتلو لپاره د ډوړی په خولو ته مخه وکړه.
والا تا و چاولادین هم بگی پاتش ولی مشکل کمان زیاد را غولادین همی بیسار بیسار پراشتا ولی مصرفی نوار که و دابل میرمی از مجبورشم زی تنار تکین استنم اولادو لکارم.
د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو لمخې افغانستان د نړۍ د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی او اوس مهال 12.4 میلیونه وګړي عاجلو خوراکي توکو ته ضرورت لري. نړیوال بانک د چهارشنبې په ورځ دسمبر 4 خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد د لږ ودې سره سره بیا هم د ناڅرګند راتلونکي او لویو ننګونو سره مخ دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لانډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دسمبر 15مه د عیسایت تر ټولو مهم سپیشل ورسته 2000 کال د مخه د عیسی مسیح د زیږیدنې یادونه. د عیسایانو لخوا د خدای او د نجات ورکوونکي او د نړۍ رڼا کول په توګه د هغه درناوي کیږي. د عیسی د زیږون اصلي نیټه معلومه نه ده او د دسمبر 15مه د عیسی د زیږون نیټه ټاکلو د کیګ اصل نصرګند ده. خدا نیټه په جمی کې راځي او د نړۍ د ډیرو پوخانې خلکو لپاره د جمی د رڼا لمنځه تللو نه د راتلونکي پسرلی د اوږدو ورځو په لور د طبیعت د نوي کولو د جمنی سمبول وو. او لکه څنګه چې عیسایان باور لري چې عیسی د نړۍ لپاره رڼا ده، دا د ابتدایي عیسایانو لپاره منطقي ښکاری شي دا د عیسی د زیږون د لمنځلو لپاره مناسب بوخت وګڼي. د 2020 کال څخه وروسته د دسمبر 15مه په تدریجي ډول د عیسی د زیږون نیټه ومنل شو او ډیر زر عیسائی لیکوالانو د نور د بیا زیږون او د خدای د زوی د زیږون ترمنځ اړیکه پیل کړه. خو د دې هر څه سره د کریسمس ورځ د امید، مینه، سولې او خوښۍ پیغام دی. دا یو نړیواله موضوع ده چې د نورو عقیده لرونکو او یا د هغو لپاره چې هیڅ عقیده نه لري د ټولو انسانانو لپاره نړیوال غږ بیا تاییدوي چې موږ باید یو بل ته پاملرنه وکړو، یو بل ته وګورو او د یو بل سره مینه وکړو. همدغه ډول د کریسمس دا ورځې د عیسایانو د وینا او عمل په واسطه د ټولو انسانانو لپاره د سولې او امنیت پیغام، د خیرات، خوښۍ او امید خبرول دي. د کریسمس ورځ د کورنۍ، ملګرو او ګاونډیانو لپاره د مینې او ستاینې ښودلو وخت دی او د ټولو خلکو سره د مهربانۍ او سخاوت سره چلند کولو وخت دی. ولسمشر جو بایدن د دسمبر په پیل کې د کریسمس په ونه کې د سیراغ لګولو په وخت وویل چې دا زموږ لپاره یو مقدسه شپه ده. هغه وویل چې زما هیله ستاسو او د ملت لپاره اوس او تل دا ده چې موږ د ازادۍ او مینې، مهربانۍ او شفقت او شرافت رڼا ته دوام ورکړو. د نورو اوریدونکو، د امریکا غږ سر مقاله و چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي.